قدر من اوریدونکو د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت مخالفه نرگس سادات لبنده خوشی شوی سرچینو ازادۍ رادیو تویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړی او فعاله نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوی وه نن په ضمانت راخوشی شوه خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات دوه میاشتې په بند کې وه. ځینو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 1300 وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 1300 مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیول او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کوټې په کندهاري بازار کې کوټه په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند بابر یوسفزای وایي په مړو کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې د پخوانه یو دې ډول حمله پړه اکثرا بلوچ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشی شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین یو 36 تنه اسیران خوشی کړي او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د ایرماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغه دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ښځو د حقونو فعال نرگس سادات او د پوهنتون استاد زکریا اصولي د طالبانو له بنده خوشی شوي. د یو نوی راپور له مخې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس مو په ټول هیواد کې د لزرب شاوخوا کې بندیان لور څنګه نمایي کړي دي جرمي اړخ ولري، نو دا محاسبه سم نه ده. موږ ته دقیق مخکاري
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دینی مدرسو غوښتي دي چې د فراغت جالي سندونه د خلکو ته نه ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې د بیلاروس واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې به د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه بحثونه واورئ.
دا خپل د داعش یو تاکتیک دی، کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي په هغه وخت کې غواړي چې خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرګس سادات لبنده خوشی شوی په عین حال کې یو شمیر رسنیو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړي دي. خو د زده کړو د فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی او د نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې د خوشی کېدو کوم خبر نه دی خپور شوی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یوی با خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوو او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشی شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړي د طالبانو لولوري د افغان جنو او میرمنو په کار او زکړو د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوي دوو میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اغلې سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خغله شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګند کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان څلورم هیواد بللای چې زیات جرمونه پکې کیږي. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل وړاندې کوي.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو، چې نیمایي حقوقي دي په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په څلور دسو ولایتو باندې دا نیمای د دې پنځه زر شاوخوا کې تقسیم کو، د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت وایان دا شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شلمه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14615 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیاکتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. لبل غاړي بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځوړو لپاره هڅه کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخسته وایي. اوس مال د افغانستان نفوس نږدې 2.5 میلیونه دی، په داسې حال کې چې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوسو ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر بلې پیښې ته لاره اورولی شي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه د وروسته ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې. یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور لینډسی ګراهام په امریکا کې د روسي حملو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو سره یوې بلې د دسمبر 11مې ته تخم کرلې دی. ښاغلی ګراهام د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولی شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یوه تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ طرح غرنشته دوی درواغ وایي. یو وژن کې کاکټل یعنی یو ډول څاګ دی د جوړېدو په حال کې دی. له افغانستان څخه راپورته کیدونکو طرح غری دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کوم ژر تر ژره سیاست بدل نکړو د سپتمبر یو بل یو لسمه پر لاره ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر د یو لسمه یو بل تخم وکړو.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11مې نیټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي. چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لاغه وروسته امریکا او متحدینو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لاغه وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر هغه څه چې کولای شوی ترسره کړل او ستونزه یې د دوحې په تړون کې یاده کړې چې خانی ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوی او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه بشپړه شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سخت نیوکې سره مخ شوې. د تخلیه د عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې 14 امریکایي پوځیان او 120 افغانان ووژل شول. خو یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اظهار لینسی ګراهام نسبت به خطر
د لینسی ګراهام دا څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډېر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوحې د حکم له مخې واک ته رسیدلي. زه فکر نه کوم چې هغوی احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې له افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده بعد از آمدن طالبا، حضورشون قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت د طالبانو را تا ګوسه زیات شوی، د هوایي حضور او شبکې پیاوړي شوی، د افغانستان په ټوله خاوره کې فعالیت لري. خو داعش یقینا د امریکا لپاره نه، بلکې د افغانستان خلکو ته ګواخته او خای ترې وه د ګوانډیو هیوادونو لپاره ګواخوي، نه امریکا ته.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې امریکولو ته ژمن دي او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیچا او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قمانداني سنتکام جنرال مایکل کوریلا تېره اونۍ په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او ویې ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
په میدان وردګو کې د 3,00,000 ډالرو په ارزښت د یوې پروژې د رغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کوي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لاړ مراسم هم په پام کې نیول سیوه چې پکښې کې د دغه ولایت د ځایي طالب مشرانو ترڅنګ د خوړو د نړیوال پروګرام مسولینو هم ګډون کړی وو. د دغه ولایت د سنجیزی او زیر رئیس مولوی عبدالصمد حلیم ویل چې په یاد سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په مخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره سي.
دا پروژه تقریبا 950 متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوې موسیلې خوا څخه د 3,00,000 ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او له دې نه علاوه په سلهاو جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبري وکړي او ویل چې په راتلونکو کې به دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونی کارونه چټک سي چې په خوا د جګړو لامل د بیا رغونی څخه محروم و.
کله به ان شاء الله راز او ولسوالۍ توجه کیږي چې په وخت کې شلو کولو کې چې غلط پکې جنگونه او په هغه وخت کې کارونه نه دي پکې سوي او سکه به خامخا ان شاء الله راز تمره مشکلات ستونزې د خلکو ټول ان شاء الله واري.
د یادې سیمې اوسیدونکو هم د دې پروژو په پلي کېدو خوشی څرګند کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه هم وکړه.
ځکه دې موږ خراب شو کې ځکه کې تللی ده زراعت هم ځکه او بار دې موږ نه تیریږي نور کلته ورته دغه به توجه وشي او بل دا چې دغه تخموته او اصلاح شوی کیمیاوي کور دوه شان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسؤل چارواکو څخه ده چې د هغه د غسل دروازه پر چک ډبونه جوړ کړي.
دا یادونه ورده چې لدی وړاندې هم د کرنې او خړو نړیوال پروګرام لخوا د غولایت په چاکو لسوالی کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت ورته پروژه پرانستل شوی و.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر مناوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړه. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی همدا امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول وو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډي ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړی زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیاوی د دغه پوجانو پروزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې لیارغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپل خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغه همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمن، اوی دیبکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه نا وخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه لنړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه او قاب پای کار کوي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندم محمد ندیم د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته جالي سندونه جوړ نه کړي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لری کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې بایس شوی چې د مدرسو د جالي سندونو جوړولو بازار ګرم شي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي هغه کسان چې وړتیا نه لري جالي اسناد نه ورکوي. نوموړي همدا شان ویلي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې جالي اسناد جوړوي. په تیر جمهوری حکومت کې د لوړ زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي پخوا هم په پاکستان کې د پوهنتونونو جالي اسناد جوړېدل، خو دا چې اوس طالبانو حکومت د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکوي له همدې امله د مدرسو د جالي اسنادونو بازار ګرم شوی.
پاکستان کې په سلګونه غیر رسمي مدرسې دي او دوی دغه ډیپلومونه خرڅوي. افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستلی ډېر ارزښت ورکوي، نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد جانداد جهانی په افغانستان کې د مدرسو د جالي سندونو د ډیروالي لامل د طالبانو حکومت لخوا د اسنادو د تبادله هغه وزه شوی قانون بولی چې د مدرسو اسناد د لیسانس معادل کوي. ښاغلی جهانی وایي له همدې امله ډیر کسان وسات څه کوي چې د مدرسو جالي اسناد جوړ تایید او د موقف څښتنان شي، خو د نوموړي په وینا دا کړنه هم په نړیواله سطح د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي او هم په زده کړو د ځوانانو باور کموي.
یو خپلوي لاس باندې د موږ او تاسې د تحصیلات او د پانتونونو سندونه او د هغه علمي اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي، او له بلې خوا خپل زده کوونکي استادان او ټول هغه خلق سی په علمی برخه کې فعالیت او هڅې کوي هغه به انګیزه کیږي، ځکه هغه به باندې پیږي ځکه هر څومره مهارتونه زده کړم ځکه هر څومره په خپل مسلک کې ځان ورسوم سبا ورځ د ماوجي باندې کېدلای شي له اګوړې یا له کوچلاغ نه یو څوک د یو جالي مدرسې سند راوړي او هغه په لیسانس یا ماسټري باندې به تعویض شي او بل اخره به هغه امتیازات لري کوم چې ما باید لرلای خو در حال کې نه لرم.
ښاغلی جهانی وایي د مدرسو د جالي اسنادو د مخنیوي لپاره باید د تحصیلي اسنادو د تبادله په قانون بیا کتنه وشي او د سندونو په ارزونه کې د مصلحت څخه کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال مدرسو ته د جالي سندونو د نه جوړولو سپارښتنه کوي چې نوموړي خپل څه موده مخکې په هرات پوهنتون کې یوې ناستې ته وویل له هغو کسانو سره دي د تحصیلي سندونو د ارزونې په وخت کې سختي نه کیږي چې په شل کلنه جګړه کې برخه اخیستې، او د نوموړي په وینا څومره چې یو طالب ډیر ماینونه چودلی وي په امتحان کې دې په هماغه اندازه امتیاز ورکړل شي. که څه هم هماغه مهال د نوموړي په دې خبرو ډېر غبرګونونه وښودل شول، خو له دې سره هم د طالبانو حکومت د مدرسو د فارغانو د سوي د تثبیت ازموینې واخیستلې چې له بریالي کېدو وروسته د 12م ټولګي د فارغ او لیسانس معادل سندونه ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له غمه کې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وای سکال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی. د دې ټولنې وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سږ کال دا شمیر 20,000 کسانو ته راټیټ شوی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل لوی وښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
څه کله مې غوښتل چې خصوصي پوهنتون ازموینه وکړم، توان مې نه درلودې. پلار مې هم غریب کار ده، زه هم بیکار یم، له همدې امله د خصوصي پوهنتونونو ازموینه ور نه کړم، و اگر ازموینه هم وکړم زما هم آینده معلوم نه ده.
دا وای پلاری د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. په دې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګ شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کې د یو سیمستر 13 میلیون افغانۍ عاید او چې هغه فعلا زمونږ صفر تر اخو شوې ده. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو عام کم شوې ده. همدا دلیل د هلکانو د کمرنګ کېدو اقتصادي وزاده
موړې وای دوی نګ دی وسون جونې محصلینو درلودري چې اوس مهالي د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګیدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال وزارت په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام په خوې دورونو چې سکال متاسفانه ځان ته ورونو وزارتونو سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی دا تعداد بخیره کمیږي. معنا دا چې د تحصیل پر وړاندې انګیزه کمه شوې ده.
خاغلی ناصری وویل چې په تیرو کلونو کې د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور پازموینه کې تر 15,000 محصولینو ګډون کاوه، خو سکل د شمیر 20,000 کسانو ته راټیټ شوه. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه، سکل په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څوم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پرخوزو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راو پاریدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپل پریکړه کې بدلون نه دی راوستي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ لکلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځند روغتیاي ټیمونه هم زموږ سیمه ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځند روغتیاي ټیمونه زموږ سیمه ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمه ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه همون له د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پریږدم، ځکه چې موږ بازارو کې نه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به هیڅ لور شوی دي. د امارت مسؤلین زموږ هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترم طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایلس وله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضي د عیسای ډلې دا هم د بی تعلیم خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوي او په دواړو تعلیم کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.